السلام علیکم. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. لومړی خبرونه: د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته یو لیک کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان جنو خوځو په اړه د سخت دریځو فرمانونو دوام ته سخت اندېښنه ښودلی. دا لیک چې پرون د دې کمیټې د مشر مایک مکال لخوا انټونیو ګوترس ته لیکل شوی او د ډیموکرات ګوند ملاتړ هم لري پکې لیکل شوی، له افغان میرمنو پرته دا سازمان باید یوازې له نارینهو سره د بشري مرستو د دوام په اړه خپل مخالفت ته دوام ورکړي. په دې لیک کې دا هم لیکل شوی چې په افغانستان کې تر دې مخکې هیڅ رژیم نه ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نه ده نیولې. طالبانو د 2022 کال په ډسمبر کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې افغان ښځې له کار کولو منع کړې. د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر په لیک کې زیاته شوی دا بندیز د افغان میرمنو بنسټیز بشري حقونه تر پښو لاندې کوي او په ټول افغانستان کې ډېرې اړینې بشري حادثې له خطر سره مخامخ کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر په لیک کې یادونه شوې چې دا پریکړه به په افغانستان او د ملګرو ملتونو په اعتبار تلپاتې اغیز ولري. له بلې غاړې بیا ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د شته ستونزو سربېره له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي، خو د طالبانو بندیزونه د دوی فعالیتونه په جدي توګه کمزوري کوي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ دا هم ویلي دي چې دوی د طالبانو له چارواکو سره خپل تماسونو ته دوام ورکوي څو دوی د ملګرو ملتونو په ادارو کې ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي. ملګرو ملتونو په خپل پرونی بیان کې دا هم ویلي دي چې دوی د طالبانو هغه پریکړه چې د دې سازمان په ادارو کې ښځې له کار کولو منع کړي یو ځل بیا غندي او زیاتوي. د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار ممانعت هم د نړیوالو قوانینو خلاف دی او هم د ملګرو ملتونو له منشور سره په ټکر کې عمل دی. کندهار کې له زندانه د یو طالب چارواکو د خوشي کېدو د هرکلي لپاره هوایي ډز او بې نظمیو په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر کسانو توند غبرګونونه راپارولي. د مولا عبدالغني حقبین په نوم د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیه قوماندانۍ د تروریزم مدیر چې څه موده وړاندې د زنا په تور د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی او بندي شوی و د پنجشنبې په ورځ له زندانه خوشي شو. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې یو شمېر کسان د هغه د خوشي کېدو په غبرګون کې ډزې کوي او د کندهار ښار او سپین بولتک ولسوالۍ ترمنځ پر غځېدلې لار بې نظمي جوړوي. د ټولنیزو رسنیو شمیرکارونکو دا کار غندلی او خپل سریې بللې. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول نه دي ویلي چې مولا عبدالغني حقبینی په کوم تور بندي کړی و او پرته له محکمې یې ولې خوشي کړ. طالبان داسې مهال له زندان خپل یو غړی خوشي کوي چې لا یو شمېر فعالان چې پرې هیڅ جرم هم ثابت نه دی په زندان کې ساتلي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان راشد خان د هند په غوره لیګ کې د باولرانو د نوملړ دویم ځای کې راغی. راشد خان چې د ګجرات ټایټنز لوبډلې سره لوبیږي پرون یې د راجستان رایلز لوبډلې درې لوبغاړي آؤټ کړل. په دې سیالۍ کې ګجرات د راجستان لوبغاړي لوبډلې ته په 9 وکټو ماتې ورکړه. د ګجرات له لوري بل افغان لوبغاړي نور احمد هم 2 وکټې واخیستې. د ګجرات ټایټنز له لوري راشد خان اوس 13 وکټې لري چې د هند محمد شامی هم 13 وکټې اخیستې دي، خو محمد شامی ترې ځکه لومړی مقام اخیستی چې د هغه اکانومي یاد ورکړل شوي رنزونه اوسط راشد خان کم دی. د اوکراین دفاع وزارت د بخمود پر خار د روسي ځواکونو د نویو سختو بریدونو خبر ورکوي. د اوکراین پوځ پرون ویل چې روسي د دې خار شاوخوا نوي تازه د مسرتیری ځای پر ځای کړی دي. د اوکراینی پوځیانو په وینا روسي ځواکونو پر بخمود توغندیو بریدونه کړی دي. د اوکراین د لوی درسیز دفتر پرون خبر ورکړ چې په تیرو سلیر وسو ساتونو کې روسي ځواکونو لک تر لګ شپته حمله کړې چې بیارتا شاته تمبول شوې دي. روسي په وروستیو ورځو کې پر اوکراینی ځواکونو د توغندیو حمله زیاتې کړې دي. او ټاکل شوی ده چې نن د برېټانیا د پاچا دریم چارلز د تاج په سرولو رسمي مراسم وشي. د پاچا چارلز مور ملکه دویم الیزابت پروسه کال په سپتمبر کې مړه شوه او له تیر وو میاشتو راهیسې زوی پاچا دی. ټاکل شوی ده چې د خول یا تاج پر سرولو ځانګړي مراسم نن په لندن کې په ویسټ منسټر ماڼۍ کې وشي. چارلز فلیپ جورج سلور او یا کلن دی او د ویلیام او هری په نوم دوه زامن لري. سهار مو په خیر. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. د ملګرو ملتونو یوې څېړونکو ډلې له خپلو ارزونو وروسته ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت د خورا اندېښنې وړ دی او لنجون او خود سره تبعیض کیږي، خو طالبانو په کور دننه او له نړیوالو فشارونو سره سره ولې د بشري حقونو لقص لاس نه دی اخیستی.
زه په دې باور یم چې د پاکستان نفوس پر ځینو اشخاصو یا په ځینو مشرانو په ځانګړې توګه هغه چا چې امیر المؤمنین دی ورته وایي پرې ښه باندې دی، دا یو ډول سنجول سوې مسله ده.
نن په پاکستان کې د چین، پاکستان او د طالبانو د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه کیږي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر او همدارس د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته را رسیدلی دي.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو یو شکایت مو هم راپور کړی. د یو شمېر نور مهم موضوعاتو به هم خبر کړم. ملتیا مې وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشي او هیله لرم چې خسار موبایل کړی وي. د ملګرو ملتونو د څېړونکو یوې ډلې په افغانستان کې بشري وضعیت ته په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو ته ژور اندېښنه ښودلې. د څېړونکو په افغانستان کې له خلکو او طالبانو سره کتلي او خپل ارزونه یې چمتو کړې ده. جزئیات سړي په دې راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په ګډون د ملګرو ملتونو یو شمېر څېړونکو د افغانستان د اته ورځني سفر په پای کې د افغانانو د بشري وضعیت په اړه خپل راپور خپور کړ. دوی ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت د خوراک اندېښنې وړ دی او لنجونو او ښځو سره تبعیض کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په اعلامیه کې چې پرون په جنوا کې خبره شوه، د اپریل 28 د میتر 9 نیټه د افغانستان د بشري وضعیت ارزونې ته پکې اشاره شوې ده. د ملګرو ملتونو د څیړونکو په وینا، د جمهوریت نظام لړنګېدو وروسته د طالبانو چارواکو قانوني چوکاټونه مات کړی دي او د تیرو دولسیزو هغه لاسراوړنې لمنځه تللې دي چې پکې د نارینه او ښځینه او ترمنځ د مساوات غوښتنه کېده. د ملګرو ملتونو په دې راپور کې راغلي دي چې طالبان له دین څخه خپل ځانګړی تفسیر لري چې د اکثر افغانانو لپاره د منلو نه دی. د ملګرو ملتونو د څیړونکو په راپور کې دې ته اشاره شوې ده چې د سترو ننګونو سربیره یو شمېر مؤسسې خپل حیاتي بشري مرستو ته ادامه ورکوي. د ملګرو ملتونو د څیړونکو په راپور کې دا خبره هم شوې ده چې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې ښځې د روغتیا او پوهنې په برخو کې کار کولای شي او ټینګار یې کړی دی چې د شریعت په چوکاټ کې له نارینه و بیل هم د کار اجازه لري. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د دې ځانګړي راپور ورکوونکي د راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو په خوا یې ویلي وو چې د ښځو مسله د افغانستان کورنۍ مسله ده او نړیوال باید په دې برخه کې مداخله ونه کړي. د ملګرو ملتونو په دې تازه راپور کې د طالبانو په وینا ویل شوې دي چې دوی د نجونو د ښوونځیو د پرانستو لپاره هڅې کوي، خو په دې اړه دقیق تاریخ نه دی په ډاګه کړی. په تیرو څو باندې شلو میاشتو کې طالبانو تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو مکتبونه بند کړي دي او د پروسه شکل له دسمبر را پدې خوې په هنتون ته هم د ښځو او نجونو پر تک تر ثانی امر پوری بندیز ولګاوه. لڅبان دي څلور میاشتو رئیس په غیر دولتي مؤسسو کې د شوزو پر کار بندیز لګولې او تیر میاشتې د ملګرو ملتونو په ادارو کې افغان شجه له کار منه کړې. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې له طالبانو غوښتنه دي چې د نړیوالو بشري حقوقو له اصول سره سم باید شجه او جونې کار او زده کړو ته پریشتي او خپل شمني عملي کړي.
او د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې لیکل شوی چې په افغانستان کې لنجون او خوځو سره د هغوی حقونه نقص کیږي او تبعیضي چلن وسده کیږي. خو په دې راپور کې دا هم لیکل شوی دی چې طالبان ویلي دوی د نجونو د خوځو د پرانستلو لپاره هڅې کوي، خو دقیقا نیټه یې نه ده ښودلې. اوس پوښتنه دا ده چې افغانستان د نن او بهر د دومره فشارونو سربیره ولې طالبان د نجونو خوځو نه پرانیزي؟ احمد چیبر په دې اړه په مرکه کې د سیاسي چارو د کتونکو نجیب آزاد نظر اخیستی دی.
طالبانو تر اوسه هم دا مسله د سمه درت کړی چې موږ انجینر ته د زده کړې اجازه نه ورکو. همدا وایي چې تر امر ثانی یو پر دې باندې کار روان دی، پر دې باندې کار روان دی. زه په دې باور یم تر څو فشارونه وارد شي چې د طالبانو سره د افغانستان په مسله کې غربي هیوادونه شکیل شي او غربي هیوادونه شکیلې دا په دې معنی چې یو ادرس شکیل شي او هغه ادرس باندې خورا ډیر خاص شوی دی. هغه تل د افغانستان د پاره ځانه دروازه کړې ده پاکستان د تر کومه بریده پورې چې طالبانو خپل د ځینو مشرانو خبرې واوري، حتی د دې د وایز د بیل اف مجاهد سو نه یو سو میاشتې وړاندې دوی به شولانې ستاسو پر سنګ ازادي کې زما سره ملما او دول کې چې زما په صلاحیت کې وای هم دا نه مټول انجینر مکتب ته لاندې رنګه سراج الدین حقانی او مثلا عباس طنگزی ځینې نور هم ته د دې دا وینا په پډاګه کړل چې موږ غواړو چې انجینر مکتب.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د دوی ځینې مشان له دې سره مخالفت دي؟
زه په دې باور یم چې د پاکستان نفوذ پر ځینو اشخاصو یا په ځینو مشرانو په ځانګړي توګه هغه چا چې امیر المؤمنین دی وسوای پرېغه باندې دی او دا 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 یو ډول سنجول سوی مسله ده. پاکستان په دې مسله کې پراډې رول لوبولای دی تر څو د وکولای شي چې غربي هیوادونه به د افغانستان په قضیه کې شکیل شي او د پاکستان د ریچې شکیل شي. د پاکستان د ریچې څخه شکیل دی په دې معنی چې پاکستان ته بیا امر سیاسي او اقتصادي امتیازات وبعد دی. کله زه فکر نه کوم چې طالبانو کې د نن له ځینې مشرانو یې د دې کار مخالفت هم کړی دی او بیا د حیبت الله دومره واکمن وایي مثلا سراج الدین حقانی یا د نور مشرانو په وړاندې د خپل خپل دلیل درېدلای وای.
اساس صاحب فکر نه کوي چې پاکستان په خپل لوی ډیر بد حالت سره مخامخ دی. د پاکستان په تاریخ کې دومره اقتصادي وضعیت خراب نه وو، او کچرته راپورونو ته وګورو سیاسي ثبات هم په پاکستان کې ټکنۍ ښکاري. یو تازه راپور د جرمني اژانس ورکړی دی چې وسلوال د تحریک طالبان پاکستان غړي چې په خواوې په خیبر پښتونخوا او د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې عملیات کول، اوس د پنجاب په څنډو کې هم عملیات کوي، او د سن خواته هم عملیات تمدید شوي دي. نو په داسې یو حالت کې فکر بیا هم کوي چې پاکستان په دې مسله کې لاس لري؟
پاکستان د یو سخت اقتصادي بحران سره مخ دی، لیکن د پاکستان ولس او ملکی حکومت د اقتصادي بحران سره مخ دی. د پاکستان جنرالان نن هم په دننه په پاکستان کې په غرب کې میلیونونه ډالر چشتنان دي، او بیا پاکستان له دې پرته بل څه لري نه. په تیرو اویاو کلونو کې د دې هغه تولید هم دغه د افغانستان مسله وه. د دې د اقتصادي بحران څخه د وتو یوازنۍ لار چې دی ورته ګوري د پاکستان استبلیشمنت وګوري، هغه بیرته همدغه مسله ده. د افغانستان مسله ده. د دې د نړۍ څخه همیشه په بل هیڅ تولید باندې د پیسې نه دي اخیستي، بل هیڅ ډول بشري قوه نړۍ ته نه ده تولید کړې، اما د نیابتي جګړو له لارې د خورا ډېرې پیسې ترلاسه کړې دي.
د چارو شنونکې نجیب آزاد چې د طالبانو له خوا د بشري حقوقو د نقض د دلایلو په اړه پوښتنه ځواب ولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پاکستان، چین او د طالبانو د بهرنیو چارو وزیرانو په اسلام آباد کې غونډه لري. د دې درې اړخیزې غونډې په درشل کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان په کابل کې د هم شموله حکومت پر جوړېدو هم ټینګار کړی دی. جزئیات پر راپور کې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری، د چین د بهرنیو چارو وزیر چین کانګ او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن په اسلام آباد کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری چې په هند کې د شانګهای د غړو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه واخیسته، پرون له هند د پاکستان په لور د سفر پر مهال په الوتکه کې وویل
د چین د بهرنیو چارو وزیر او همدارس د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته رسیدلی دي. له دوی سره به سبا په دوه اړخیزو او درې اړخیزو غونډو کې برخه واخلم.
د چین د بهرنیو چارو د وزارت په وینا دا درې اړخیزه غونډه د افغانستان د مسلې په اړه د نظر د تبادله او همکارۍ لپاره مهمه ده، او د سیمې د هیوادونو د اړوندو ګډو نظرونو د راټولولو لپاره ګټوره ده. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماو نینګ د دې غونډې په درشل کې په پکینګ کې خبري غونډې ته وویل چې افغانان له سختو ننګونو سره مخامخ دي او بهرني ملاتړ او مرستو ته ډېر ضرورت لري. ماو نینګ زیاته کړه چې طالبان ټول شموله حکومت جوړ کړي، نرم سیاست دی غوړه کړی، او له گاونډیو سره دی دوستانه گاونډی توب وساتي، همدارس دی له تروریزم سره ټینګه مبارزه وکړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان په ورته وخت کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه دی د طالبانو له سرپرست حکومت سره تعامل وکړي او خبرې دی ورسره وکړي. لامیر خان متقی سره په دې سفر کې چې پرون پیل شو د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر حاجی نورالدین عزیزی، همدارس د بهرنیو چارو او ترانسپورت وزارتونو یو شمېر چارواکي ملګري دي. متقی به څلور ورځې په پاکستان کې وي، او د چین د بهرنیو چارو وزیر چې دای پاکستان ته لومړی رسمي سفر دی نن بیرته پکینګ ته ستنی شي. د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ له 500 کلونو راهیسې درې اړخیزې غونډې جوړې شي. وروستۍ ورته درې اړخیزې غونډه څو اونۍ مخته تر دې په چین کې جوړه شوه چې طالبانو د 2020 کال په اگست کې کابل ونیو. په هغه غونډه کې په مختلفو برخو کې د همکارۍ پر پراختیا ټینګار شوی و.
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د لزګونو کسانو د اعدام، سنګسار او د سزا او د نورو بیلګو د پریکړې په اړه د طالبانو حکومت د ستري محکمې دی ولر پوری چارواکو څرګندونو اندېښنې راپارولې دي.
د طالبانو حکومت د ستري محکمې لخوا د شاوخوا 155 کسانو د اعدام د حکم اعلان او په کسانو د نورو مجازاتو د پریکړې تطبیق اندېښنې راپارولې دي. د رواداري په نوم د بشري حقوقو د بنسټ مشر او د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون چې د طالبانو لخوا منحل شوی او اوس له بهر فعالیت کوي، په خواني رئیس شهرزاد اکبر د طالبانو حکومت د نوې اعلامیه موخه چې د مول سنگسر او نور پکې شامل دي د ویر خبرول د افغانستان د بشري حقوقو لژمنو سرغړونه او د دې کسانو د بشري حقوقو نقص بولی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
یم نشان میته اولویت های طالبان کې
دا د طالبانو لومړیتوبونه خی چې اواز دی ویل رامنځته کول دي او بل هیڅ هم نه. دا په افغانستان کې د خلکو د بشري حقوقو ترغړونه ده. زه ډیره اندېښمنه یم چې تاوتریخوالی تر دې حده نورمالیږي. دا اواز د تاوتریخوالو لړۍ په افغانستان کې اوږدوي.
د طالبانو حکومت د سترې محکمې یو لوړ پوړی چارواکي ویلي چې د طالبانو مشرتابه په افغانستان کې د په خبره د شرعي قوانینو له مخې د اعدام، سنګسار او نورو مجازاتو پلي کولو ته ژمن دی. د طالبانو د سترې محکمې مرستیال عبدالملک حقانی د پنجشنبې په ورځ د دوی د حکومت د سترې محکمې په ټویټر پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې 115 تنه د اعدام، 10 تنه د سنګسار، 4 تنه د دیوال لاندې کولو او یو شمېر نور په درو د وهلو په سزا محکوم شوي دي. د عبدالملک حقانی په وینا ځینې مجازات پلي شوي او ځینې نور یې پلي کېدو ته چمتو دي.
محاکم په ټول هیواد کې تقریبا 115 فیصلې د قصاص او 90 فیصلې د دیت سره او 10 نفرو باندې د سنګسار او پر څلورو نفرو باندې چې هغه بدکاران وو تر دیوال لاندې کولو
د طالبانو د محکمې د غلوړ پوری چارواکي ویلي چې محکمې تر اوسه په 103 کسانو باندې د شرعي حدودو د پلي کولو حکم صادر کړی او 1522 نورو ته تعزیري مجازات په پام کې نیول شوی. خو په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات وایي پرته له دې چې تورن کس مدافع وکیل ولري او د جزایي اجراتو ترتیب په پام کې ونیول شي د دا ډول احکامو پلی کېدل به د عدالت د قرباني کېدو او په ټولنه کې د تاوتریخوالي او غچ لامل شي.
اینو مجازات در واقع قربانی اصلی
د ډول مجازات او قربانی په حقیقت کې عدالت دی، ځکه چې د مجازات او د پلی کولو لمړی مهم ټکی د عدالت پلی کول او په ورته وخت کې د مجرم او د ټولنې اصلاح ده. خو په دې ډول مجازاتو کې نه مجرم اصلاح کیږي، نه ټولنه او نه هم عدالت ترلاسه کیږي.
نه اصلاح مجرم بدست میایه، نه اصلاح جامعه.
د طالبانو حکومت د خپل کړنو په دفاع کې تل ویلي چې دوی شرعي قوانین پلی کوي. و میاشتې وړاندې د طالبانو شیر مولا هبت الله خونزاده د طالبانو له یو شمیر قاضیانو سره په یو لیدنه کې په تورنو کسانو د شرعي حدود او قصاص حکم د پلي کولو امر وکړ، چې تر دې حکم وروسته د تیر کال په لندې میاشت کې په فراه ولایت کې یو تن په مازر کې اعدام شو او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په سلګونه نارینه او ښځې په مازر کې په دورو ووهل شوې. د طالبانو لخوا په مازر کې د دې مجازاتو پلي کول په نړیواله کچه خبرګونونه راپارولي وو او زیات شمیر هیوادونه او د ملګرو ملتونو سازمان دا له بشري حقونو څخه سرغړونه او د انساني کرامت خلاف عمل بللی او د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې وه. وروسته له هغه په تیرو څو میاشتو کې د طالبانو لخوا د ښکاره مجازاتو لکه اعدام او سنګسار رسمي خبر نه و خپور شوی. طالبانو د 1996 څخه تر 2001 کال پورې په خپلې لومړي ځل واکمنۍ کې ډېر سخت قوانین لکه لنی اعدامونه، د بدن خوړو پرې کول، په دورو وهل او د مخ تورول یې په عملي توګه سرته رسول، چې هغه مهال یې هم سخت نړیوال غبرګونونه راپارولي وو.
راپورونه مرکې او اوریدونکي ځنیو نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه مطالب خبرې کړي. لنډی سیاورو
د امریکا د سولې انسټیټیوټ په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو لوري جوړې شوې غونډې ته په اشاره لیکلي چې دا کانفرنس سره لدی چې د طالبانو په وړاندې د یووالي شودنه کوي، خو د سشکاري چې د طالبانو په وړاندې د فشار راوړلو حربي محدود دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ لیکلي په افغانستان کې وضعیت دومره خراب دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په دوحه کې د طالبانو د استازي له ګډون پرته ځانګړی کانفرنس جوړ کړ څو د افغانستان پر نړیوالې انزوا پکې خبرې وکړي. سره له دې چې دغه کانفرنس ملموسه پایله نه لرله او ورڅخه څرګنده شو چې نړیواله ټولنه پر طالبانو د فشار راوړلو په برخه کې له محدودیتونو سره مخامخ ده، خو دا یې وشو ده چې نړیوال په دې هم نظر دي چې باید له افغانانو سره مرسته وشي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب د دوه غونډي د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د طالبانو له ګډون پرته ترسره شوې. دا غونډې د بندو دروازو ترشا د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په کوربتوب په قطر کې د دروشت هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون جوړې شوې. طالبانو د دې غونډو پر مهال وویل دوی ته د ګډون بلنه نه ورکول د افغانستان مسأله نور هم پیچلی کوي. تروت اوټ خبرونه بیا د دوه په غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغې خبرې ته پام اړولې چې د افغانستان بشري وضعیت په نړۍ کې تر ټولو ستر بشري بحران بللې ده. د خبرونه لیکنې سره سم انټونیو ګوترش په دوه کې وویل چې افغانستان له ستر بشري بحران سره مخامخ دی او له نړیوالو غواړي چې دا هیواد هیر نه کړي. د دیموکراسي نو په نوم خبرونه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبان د شزو د حقونو ځپلو ته دوام ورکوي، ملګری ملتونه په افغانستان کې د بشري بحران په وړاندې خبرداري ورکوي. لدی لیکنې سره یو ځای د افغان شزو چې په چادریو کې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره په قطار ولاړې دي تصویر خپور شوی او د یو شمېر شزو د ژوند ترخې او سختې شیبې بیان کړې دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ د پښګر درې اوسیدونکو شکایت کوي چې سړکونه خراب او کانډاو کپر دي.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند په شګر درې اوسیدونکو وایي سړکونه له پوخوا کانډو کپر او خراب وو، خو وروسته بارانونو او سیلابونو په بشپړ ډول لکار بستلې دي.
زه شمس الرحمن د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د پښاګر درې د نامکا کلی اوسیدونکو یم. موسمي بارانونو سره سړک ډیر خراب شوی دی، مکمل دیوالونه هم نړیدلې دي، تګ راتک بيخي نه کیږي، کومقدر موټر هم چیزي نو هغه ډیر په زور باندې خيږي.
زه فضل حق احمدی د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د پښاګر درې نامکا کلی اوسیدونکو یم. سړک زموږ ډیر خراب دی، د بارانونو او د سیلابونو وتلې دي. د پښاګر درې او سړک ډیر خراب کړی دی. دوه درې میاشتو کې دوه درې سلور موټر چپاشوي دي، مرګ ژوبله تلفات لرو، زنانه او ماشومان او بستګر تک ډیر زموږ مشکل دی.
د همدی سیمې اوسیدونکو نصیر الله جلال راته وویل نورګرام ولسوالۍ انها وګدي دری لري چې ګن سرکونه خلکو په خپل مټو او د ملي پیوستون په همکاري جوړ کړي چې هغه هم په غیر معیاري ډول وستل شوی او د لګ باران سره ویجاړیږي.
سړکونه چې ټول خامدي خو شوراګانو په محلي سیستم سره جوړ کړي دي، اکثر ملي پیوستون برنامه لیلارې دا سړکونه وال شوی دي، خو ټول غیر مسلکی شکل باندې دا سړکونه جوړ شوی دي. موسمي بارانونو د ورختونو دا سړکونه نور هم ویجاړ کړي دي. نو دا په یو میاشت کې چې دوه پیښې شوی دي، یو چې د کولتن کې موټر چپه شو، شپه کسب کې شهیدان شو او وته کسان به کې زخمیانو، د پښاګر کې موټر چپه شو دی، د کې هم یو کس شهید ده او نه لس کسان چې دي زخمیان دي.
په وینا چې په تیر حکومت کې هم د سرکونو د نشټوالي او خرابوالي ستونزې حکومتي مسؤلینو او د مرستندوی ادارو مشرانو سره شریکی کړي او له بدلون وروسته هم خپل هڅو ته دوام ورکړي، خو کومه مثبته پایله نه لري. په نورستان کې چارواکي هم وایي ولس او حکومت د سرکونو د نشټوالي او خرابوالي په وجه یو ډول ستونزې ګالي او هڅه پیل کړي چې د ګډ ستونزې ته د حل لارې پیدا کړي. په یاد ولایت کې د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته وویل
د نورستان غریزه منطقه د پدې کې سرکونه ډیر خراب دي او تنگ هم دي، نو معمولی غفلت هم خدای مکړه د خلکو ژوند اخلي. میاش کې دوه درې داسې پیخیوي چې په کې سونو دا او د موټروانانو او غیره ته مالی او جاني تلفات اوري.
د زئی ولسونو په وینا چې ولایت له طبيخ کولاو او زیر موډک دي، خو تل ور سره توپیرس چلن کیږي. په تیرو حکومتونو کې هم لپام غورځول شوی او په وسنی کې هم د ستونزو حواری ته چنداني توجه نه کیږي.
وړاندې لدی چې ستاسو پیغامونه خبره کوم، د کندهار د سوداګری خونه وای تیر کال کې لدی ولایت 310 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت بهر ته صادرات شوی، خو سوداګر وای باقي محدودیتونه او شمیر نور ستونزې شته چې د سوداګری پر وړاندې خندونه جوړ کړي.
د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی مسلمان وای په تیر کال کې له دغه ولایت څخه د 310 میلیون امریکایي ډالر په ارزش بیلابیل توکي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوی دی. د دغه خونی مرستیال انجینر عبدالباقی بنا وای په تیر 410 کال کې د وچکالی او نور ستونزو سره سره له کندهار څخه 315,000 ټنه تازه وچه میوه، معدنیات، طبیعي بوټي او نور بیلابیل توکي صادر شوی چې د وړم کال په پرتله زیات دي. شاغلی بنا وای دغه صادرات تر ټولو ډیر پاکستان او بیا هند، عربی متحده اماراتو او ځینې اروپایي هیوادونو ته صادر شوی دي.
په مجموع کې زموږ د 401 کال د 12 میاشتو صادرات 3,15,000 ټنه ته رسیږي، چې په هغه کې تازه میوه چې د 1,23,000 نه سوه اتاتیا ټنه ده، او وچه میوه 55,000 1,05,000 ټنه ده، معدنیات چې دي 1,05,000 ټنه کېږي، نور نو حبوبات یا او دا طبي بوټي دي، طبیعي بوټي دي، دا ټول دي په مجموع کې 3,15,000 ټنه کېږي. ارزښت یې تقریبا 310 میلیونه ډالره کېږي.
وچکالی، د تازه میوې پر وخت د پاکستان لخوا د دروازې تړل کېدل، بانکي محدودیتونه، د ویزو نه ورکړه او نور ستونزې د تیر کال د صادرات په وړاندې خنډونه بولي. د کندهار د سوداګرۍ خونی مرستیال عبدالباقی بنا زیاتوي چې لا هم بانکي محدودیتونه او د هوایی دهلیز نشتون د سوداګرۍ په وړاندې ستر خنډونه دي.
په صادرات کې زموږ د بانکي سیستم لا په هغه رقم چې باید جوړ یې تر اوسه نه دی جوړ، او باید هغه بانکي سیستم آماده شي تر څو زموږ کوم وخت چې صادرات کوو پیسې مو په ډېر اسانه ډول بیرته تر خپل ادرس پورې راورسیږي، او د واردات لپاره هم تر اوسه پورې لا یو مشکل شته چې کومې کمپنیانې چې زموږ ته اومه مواد د زموږ د صنعتکارانو لپاره راکوي یا زموږ واردات کوي، هغه غواړي چې د دوی په حساب کې ډالر تحویل کړو. ولې متاسفانه اوس په بانک کې موږ دا مشکل سره مخامخ یو، چې پاکستان هم اسټیټیانې بندې کړي دي د دوی اقتصادي مشکل په خاطر.
تیر کال پاکستان د کندهار د تازه میوې د فصل پر مهال د نورو کلونو په څیر دروازه وتړل او هم یې ټیکس څو برابر لوړ کړ. په کندهار کې د تازه میوې د اتحادیې مسؤل جنانیاغه د طالبانو له حکومت غواړي چې دا ځل د تازه میوې له فصل وړاندې د پاکستان هیواد سره په دې اړه خبرې وکړي.
اول باید پاکستان د کنسولګری او د مشران سره د افغانستان اسلامي امارت مشران کښېني مجلس وکړي او آینده داخلانو وسنجي. دوهم دا چې د پخپل په داخلي کې دا د ترانسپورت مشکلات شته، هغه حل فصل کې موږ به خپل اداري مشکلات په خپل حلو.
افغان سوداګر تلیدا کوي چې د پاکستان حکومت د سوداګرۍ په برخه کې د تړونونو عملي کولو ته ژمن نه دی، او د صادراتو او وارداتو پر مهال دوی ته بیلابیل ستونزې پیښوي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم د ازادي کارکونکو. سلام علیکم، څنګه جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ دا هر څه کومه کومه چې دولتونه کوي ټوله د طالب جته ویلي، یا طالب د ماما زوی، یا طالب د اکا زوی دي، یا په شموټورو کې چې راځي هغو ته رسېږي. خوار او غریب ته هېڅ نه رسېږي. دا دولتونه چې هر څه کومه کومه کوي هېڅ لا موږ ته نه رسېږي.
سلام علیکم، سال د شه په خیر د ازادي راځو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورور عبد د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د کجکی ولسوالۍ څخه داسې یو کانال کچېر حکومت زموږ د غوښتنه ده یو کانال لته وکړ. دا د زمینداور سیمې ته ټوله د اوبه ترتیب ورته سم کې. زمینداور ټوله د اوبه د خوا کمزوري ده، ټول مځکې بې اوبه پاتې دي. دغه پیغام که چیرې ته لوړو چارواکو پورې ورسوي نور څه نه لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو. د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې ده. خانشین ولسوالۍ کې وروره هیڅ مرسته نه ورسره کېږي. وچ کدین د هم باندې نه اوبه ورته رسېږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدی د مخابري شبکې ګر سره د وړم کال څخه نهري چې راوړو یې راوړو در اوسه پورې هیڅ درک نشته. هغه هیڅ رای نه پسوخي د حکومت. زما چې هیله ورزو دا ده باید د ولسوالۍ ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وکړي.
سلامونه نیک هله دا د دې ټول کار کوم چې په ځان مال دي مشران ته هدايت ده چې به نړۍ سره تعامل وکړي. تاسو مرسته چې دا به درلاسه کړي. دا بندیزونه وسه جوړ شي بندیز دې بندیز دې بندیز الله تعالی خلاص ته ډوره وسه دې ډور او دې بندیز دې بندیز دې بندیز خدای دې وکړي چې دا زما لا زادر ډوره خو نه شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 420 11 24 201.
مننه چې ازادي رادیو اوري ساسي پیغامونه چې کله موږ ته رسیږي خبروي. اوس هم په کابل کې د سار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز. امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته یو لیک کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان جنو خوځو پاړه د سخت دریزو فرمانونو دوام ته سخت اندېښنه ښودلې. دا لیک چې پرون د دې کمیټې د مشر مایک مکال لخوا انټونیو ګوتریش ته لیکل شوی او د ډیموکرات ګوند ملاتړ هم لري په کې لیکل شوی. د افغان مرمنو پراته دا سازمان باید یوازې له نارینه او سره د بشري مرستو د دوام په اړه خپل مخالفت ته دوام ورکړي. لبل غالي ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د شته ستونزو سربېره افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. خو د طالبانو بندیزونه د دوی فعالیتونه په جدي توګه کمزوري کړي دي. ملګرو ملتونو پرون یو بیان کې د طالبانو لخوا هغه پریکړه چې د دې سازمان په ادارو کې خزل کار کولو منع کړي بیا غندلې ده. خو زیاته کړې ده د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزو د کار ممانعات هم د نړیوالو قوانینو خلاف دي او هم د ملګرو ملتونو له منشور سره په ټکر کې عمل دي. کندهار کې لزندانه دی او طالب چارواکو د خشکې دود هرکلی لپاره هوایی دزو بینظمیو په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمیر کسانو تند خبرګونونه راپارولي. د مولا عبدالغنی حقبین په نوم د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیه قومندانۍ د تروریزم مدیر چې سمود وړاند د زنا په تور د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی او بندي شوی او د پنځشنبه په ورځ لزندانه خوشی شو. ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې یو شمیر کسان دغه د خشکې دود په خبرګون کې ډزې کوي او د کندهار خار او سپین بولدک ولسوالۍ ترمنځ پر غرځېدلې لار بینظمۍ جوړوي. ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکو دا کار غندلې او خپل سری یې بللې. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول نه دی ویلي چې ملاحق بینی په کوم تور بندې کړو او پرته له محکمې ولې خوشی کړ. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان راشد خان د هند په غورلیک کې د باولرانو دونملړ دویم ځای کې راغی. راشد خان چې د ګجرات ټایټنز لوبډلې سره لوبيږي پرونې د راجستان رایز لوبډلې 3 وکټې واخیستې. په دې سیالۍ کې ګجرات د راجستان لوبډلې ته په 9 وکټو ماته ورکړه. د ګجرات لوري بل افغان لوبغاړي نور احمد هم 2 وکټې واخیستې. د اوکراین دفاع وزارت د بخمود پر خار د روسي ځواکونو د نوي سخت بریدونو خبر ورکړی. د اوکراین پوسټ پرون ویل چې روسي د دې خار ته شاوخوا نوي تازه دمي سرتیري هم ځای په ځای کړی دي. د اوکراین پوځیانو په وینا روسي ځواکونو پر بخمود د توغندیو بریدونه کړی دي. او ټاکل شوې ده چې نن د برېټانیا د پاچا دریم چارلز د تاج په سرولو رسمي مراسم وشي. د پاچا چارلز مور ملکه دویم الیزابت پروسه کال په سپتمبر کې مړه شو او لتی روو میاشتو رئیسې زوی پاچا ده. ټاکل شوې ده چې د خول یعنی تاج پر سرولو ځانګړي مراسم نن په لندن کې په ویسټ منسترز باندې کې وشي. او د ازادي رادیو د خبرونو په دوام ستاندې څنګه خبرونه واوري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونه په خبرونه کې په دې غږیږو چې په ځنګړو مناسبتونو او جشنونو کې څنګه ځوانان د کتابونو مطالعه ته هڅول کېدي شي.
د کتابونو مې واخستل اصلي له تم دا تخفیف
تقریبا 50% بریالي وو پکې چې خلک بیرته کتاب لوستلو باندې عادت کړو.
کتاب رسول تر خلکو پورې هغه ځینې چې الته دی وګړو تجمع ډیروي
هغه چې ټولنه نیکمرغه کېدوي نشي چې د دوه ورځې کار مطالعه او لوستل نه وي.
په خبرونه کې یو بل مطلب هم درته لرو. هیله ده تر پای مو ملګری وسی. په افغانستان کې د کتاب پلورنځیو ځینې مسولان وایي د وروستیو سیاسي بدلونونو له امله د کتابونو د پلور بازار سوړ شوی او اوس ډیر کم کتابونه خرڅیږي. له دې ډلې ځینې بیا هڅه کوي چې په ځانګړو مناسبتونو کې خپل کتابونه په ټیټه بیه یا په تخفیف د کتابونو مینوالو ته ورکړي. څمو د مخ کې ځینو کتاب لورنځیو د مورنیو ژبو د ورځې په مناسبت د خپل کتابونو بیې له 1.5 سلنې تر 5 سلنې ټیټې کړې وې. سمیع الله سیال چې له همدې فرصته استفاده کړې وای په کمه بیه یې ډېر کتابونه واخیستل.
زه دانش کتاب لورنځي ته 2 ځلې ورغلم او 2 ځلې ډېر کتابونه مې واخیستل. اصلي علت هم دا تخفیف و. مال راځه له 3.5 کال راهیسې دي نوي کتابونه مې دي اخیستي او مطالعه دم نه دا کړې. نو نوي کتابونه مې واخلې او تر څنګ به مطالعه خپل مطالعه کومه انګیزه چې درکې ضعیفه شوې ده هغه به بیرته راژوندی شي. بل غټه خوبي د دې کتابونو اخیستلو ماته دا وه شخصا مخکې موسم چې ماته تجربه وشوه چې زه باید ما مطالعه پرېنږدمه. ځکه چې کله هم زه کتاب راخلم نو زما یوه وړه لوکۍ ده حیا ګله نومېږي. نو هغه ماته وایي چې ماته مې یو کتاب راکړه نو زما څنګ ته کښېني او د کتاب پاڼې اړوي تر څو چې زه مطالعه کوم ادم کتاب هغه کوي پاڼې اړوي راړي. نو دغه مطالعه چې دی د نوي کتابونو اخیستل هم دغه غټه ګټه ده چې کورنۍ فضا کې تاثیرات غورځوي او دغسې ماشومان چې دي د مطالعې د کتاب سره د مینې علاقې څخه نه لرې نه پاتې کیږي. دغسې تخفیفونه چې اعلانېږي غټه خوبي هم دا ده چې هغه د مطالعې چې کوم انګیزه کمزورې کیږي نو هغه بیرته ورسره پیاوړې کیږي.
ځوان لیکوال فیصل ځلان هم د داسې فرصتونو رامنځته کول چې ځوانان پکې د کتاب لوستلو ته راوبلل شي د مطالعې د فرهنګ په امیدو کې ګټور بولي.
د کتاب لرونځیو او کتاب خپرونکو له لورې دغسې ګامونه چې د کتابونو په قیمت کې تخفیف راولي یا داسې نندارتونونه جوړول چې هلته ځینې کتابونه نندارې ته ایښودل کیږي او خلک رابلل کیږي چې هلته مطالعه وکړي نو دا نه یوازې چې په ټولنه کې مثبت بدلون راولي بلکې ځوانان هڅوي چې کتابونه واخلي مطالعه وکړي او وخت بځای ضایع نه کړي. که فکر وکړو په نوره نړۍ کې هر اونۍ لسګونه کتابونه چاپیږي او زرګونه ټوکه پلورل کیږي خو متاسفانه په افغانستان کې یو کتاب چې 1500 الی 1000 ټوکه وي په کلونو کلونو نه خرڅیږي. د دې علت دا نه دی چې موږ کتابونه نه لرو بلکې زموږ د خلکو بې پروايي او د کتاب نه جلاتوب د دې سبب شوی دی چې خلک کتاب نه اخلي او کتاب نه لوستل کیږي. زما په نظر که دا ډول هڅې زیات شي او خلکو ته داسې انګیزه ورکړل شي چې کتابونه واخلي او مطالعه یې کړي نو نه یوازې چې په ټولنه کې به یو ښه بدلون رامنځته شي بلکې کتابونو بازار به ګرم شي او خلک به خپل ژوند او خپل وخت ښه تېروي. اپلاتون به ویل چې هغه ټولنه نیکمرغه کېدای نه شي چې د 2 ورځنی کار مطالعه او لوستل نه وي.
په ننګرهار کې د مومند خپرندوی ټولنې مسؤول نجیب مومند که څه هم وایي چې اوس یې د پخوا په څیر کتابونه نه پلورل کیږي خو په وینا یې دوی په هغو فرصتونو پسې ګرځي چې دوی پکې کتابونه تر خلکو ورسوي.
د کتاب بازار خو مکمل ولاړ ورته وایه ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت انتهایی خراب دی نو تحولاتو سره د کتاب بازار خو په ټپه ولاړ دی. که زر ته ویم چې موږ به په تیر حکومت کې په میاشت کې خامخا یو 5 کتابه خو به چاپ کولو او اوس دا کال وشو د کال کې موږ ټول 3-4 کتابه چاپ کړي. بس موږ همدې هڅه کوي چې دا نندارتونونه جوړ کړو پوهنتونونو ته لاړ شو مکتبونو سره خبر وکړو چې دغه نګې پروګرامونه پکې جوړ شي نو انشاءالله امید شته چې بیرته د کتاب فرهنګ بیرته عام شي.
په کابل کې د سروش خپرندویه ټولنې مشر نجیب الله زیرک وایي د کتاب خپرولو تر څنګ یې تر خلکو رسول هم مهم دي. هغه زیاتوي چې د حکومت او کتاب پلورنځیو له لورې د کتابونو نندارتونونه او په نورو ځانګړو مناسبتونو کې د پلور لپاره فرصتونه برابرول کولای شي هېر شوي کتابونه بیرته خلکو ته ور یاد کړي.
کتاب خپرول دي کتاب رسول دي تر خلکو پورې چې خلک یې وویني هغه ځایونه کې چې هلته د وګړو تجمع ډېره وي یا هغه پروګرامونه چې هلته ډېر خلک یو ځای کیږي لکه ځینې کلتوري او سپورتي لوبې سي وي جشنونه سي وي په هغه ځایو کې دولت لخوا یا خپله د کتاب خپرونکو لخوا نندارتون ته کېښودل سي او خلک یې وویني نو دغه د کتاب په مطالعه په دغه کې ډېر رول لري ځکه خلک به ورسره اشنا کیږي خلک ته به دا معلومي کتاب په ارزښت لري. بل ځینې پروګرامونه کتاب لپاره باید جوړ سي د کتاب مخکتنو لپاره باید په مختلفو سیمو کې ډېر کار وسي
د نورو کتاب پلورنځیو ترڅنګ دانش خبرندوی ټولنې هم د مورنۍ ژبو د ورځې په مناسبت په خپلو کتابونو تر 50% تخفیف اعلان کړی وو چې ګڼ ځوانان د کتاب اخیستلو لپاره ورغلي وو. دا چې دانش خبرندوی ټولنې پخوا هم ورته تخفیفونه اعلانول او ځوانان د کتابونو اخیستلو لپاره ورتلل، د پخوا او اوس توپیر په څه کې وو؟ په همدې اړه مو د دانش خبرندوی ټولنې له یو مسؤل سپین سهار سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. د مرکې په پیل کې ښاغلی سهار د مورنۍ ژبو د ورځې په مناسبت د اعلان شوي تخفیف په اړه غږیږي.
دانش خپرندوی ټولنه خو هر کال د مورنۍ ژبو نړیوالې ورځې په ویاړ باندې پوره یوه اونۍ په خپلو ټولو خپرو کړو کتابونو باندې 50% تخفیف ورکوي، او سږ کال هم موږ دغه تخفیف اعلان کړی و، پوره یوه هفته مو اعلان کړی و، او ډیر هغه ملګري چې له کتاب نه یو څه لري شوي ول د اقتصادي ستونزو له وجې نه یا له نورو وجې نه موږ بیرته کوښښ وکړل چې هغه بیرته په کتاب باندې راولو، هم په کتاب لوستلو باندې او هم په کتاب رانیولو باندې، چې له دې سره د کتاب لوستلو هغه فرهنګ یا کومه وده چې شوی و په دې برخه کې هغه څومره ټکنۍ شوی و چې هغه بیرته راښکو نو نسبتا ښه و. لکه د تیرو کلونو په څیر خو نه وه، خو بیا هم زمونږ چې څومره توقع وه هغه ته ورنږدې و. ډیری ملګري راغلل، مجلسونه مو هم ورسره وکړل، او د کتاب لوستلو دود په بیرته عامولو باندې مو هم خبرې ورسره وکړلې، او کتابونه هم ښه و، ځینو خلکو کتابونه رانیول، له دې تخفیف نه استفاده هم وکړله، او بیرته د کتاب لوستلو ته یو څه مخه کړې وه. هم تقریبا 50% بریالي و په کې چې خلک بیرته په کتاب لوستلو باندې عادت کړو، کتابخانو ته مخه کړی او کتابونه پانیسي.
تاسو ول چې د تیرو کلونو په تیر نه و، یعنی عمر خلک را نغلل، علت څه و؟ ولې د تیر کال په پرتله کم خلک راغلی و؟
د تیرو کلونو په پرتله خو د خلکو د کمښت یو وجه دا هم و چې ډیری خلک اقتصادي مشکلات لري. هغه خلک چې کتابونه لوستل خو ډیری وظیفې لرلی، یا مثلا په پوهنتونونو کې ول یا په هیواد کې ول، حتی ډیری خلک نو دغه یو څه لاملونه ول چې د خلکو راتګ یو څه کم شوی و. البته نوي خلک هم دا پلاول نسبت نورو کلونو ته، هغه خلک چې پخوانه ول هغه وسول، او ډیری هغه خلک چې پخوا ول هغه وسنول. خو یوازینی غټ لامل هم دغه اقتصادي لامل دی، او بل یو څه د دې پوهنتونونو بندیده، او هغه هم د کتاب رانیون کې او کتاب لستون کې یو څه به پروګرام کړی ول. دا وجه هم کېدل شي ځکه د نجونو غټه برخه هم کتاب لستون کې ولی، او هغه هم ډیری به پروګرام شوی دی اوس کتابونو لستلو ته یا کتابونو رانیولو ته مخه نه وکړي. دا وجه هم
تاسو یادونه وکړه چې په دې اړه مباحثونه هم وکړل. البته که د دغه بحثونو غنه چوړم راته وای چې کوم کسان چې راغلل کتابونه یا خستل د مطالعې پاړه د کتاب پاړه د غوي مهمه خبره څه و؟
په دې کې خو ډیر زمنګ ملګری داسې هم ول چې د غوي وړاندې زونه داول چې دغه لړۍ نور ولایتونو ته هم مګ وغځو، او به له دینه چې مګ مشخص اورز باندې دیغه مشخص یفتی په ویړ باندې دا کار وکړو. دغه کار دایمي موږ په بیلابیلو ولایتونو کې دی وی وی یفتی لپاره هلته موږ اسټالونه ولګو د کتابونو، او تخفیف هم اعلان کوو بیلابیل کتابونه یوسو. او هلته یو لنډ لنډ د پوهنتون د استادانو یا نورو داسې خلکو چې په دغه برخه کې مهارت لري د کتاب لوستلو ورکشاپونه جوړ کړو، او خلکو ته دا تشریح کړو چې څنګه ته یو کتاب ولولي، او دا کتاب چې تا لوستلی یا کتاب نه څه زده کړی هغه تر نورو خلکو څنګه ورسوي، یا مثلا که ته کتاب کور ته یوسي هلته د کورنۍ غړو باندې ولولي او د کورنۍ غړي ته څنګه تشویق شي دغه خبرې چې دوی له کتابونو زده کړي دي، او یا کتاب لوستل څومره ګټه دوی ته کړي. دا له نورو کلیوالو خپل خپلوان او هغه خلک چې دوی سره ناسته پاسته لري هغوی سره شریک کاندي. نو دغه وړاندیزونه ځینو خلکو موږ ته کړي دي، نو موږ هم کوښښ کوو چې له روژې نه وروسته په نورو ولایتونو کې هم دغه لړۍ ته دوام ورکو، او په هر ولایت کې د یوې هفتې او یا لس ورځو لپاره کتابونو باندې تخفیف اعلان کوو، هلته د کتابونو سټالونه ولګو.
سهار سب یو موضوع چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د تیرو کلونو په پرتله کم خلک راغلي وو، البته ډیر ځوانان چې موږ هم اورېدلې دي هغوی دا خبره کوي چې هغه انګیزه نشته ورسره. دوی کې دې شي د غوروانو حالاتو یعنی د دوی په ژوند ډیر تاثیر نه وي، خو بیا هم دوی ذهنن ځان دومره متاثره کړی دی چې حتی دغه لیوالتیا اوس پکې نشته یا دغه انګیزه پکې نشته چې یو کتاب راواخلي ویل ولي. یعنی داسې به هم نه وي چې هر یو دی د کتاب اخیستلو وس ونه لري یا د وخت ونه لري، دا دواړه لري خو بیا هم انګیزه نشته. علت تاسو څه بولئ؟ ولې دوی ځان دومره متاثره کړی دی چې کتاب مطالعه سره پرېږي؟
انګیزه خو په هر کار کې ډیره زیاته مهمه ده، بیا په ځنګړي ډول د کتاب لستلو، ځکه که یو څوک کتاب ولولي او د ژوند باندې ور بدل کړي نو او بل چا سره هغه خبرې یا مثلا هغه کوم چیلنج د شین نور سره شریک کړي نو هرو مرو نور خلک هم تشویقيږي چې په هغه لاره باندې لاړ شي. نو زه فکر کوم د انګیزي خبره سم ده چې انګیزه نشته اوس او ډیر خلک ما مخ کې ویل چې به پروګرام مشوي دي. اصلا په خپل د بیکاری کې سړی ډیر زیات وخت هم لري خو بیا هم به پروګرام وي. هغه زموږ یو مشر به خبره کوله وای زه هیڅ کار نه لرم خو بیا هم ډیر سخت بوختیم، یعنی د بیکاری انسان بوختوي. ډیر خلک د بیکاری دا سیکړی دی او کېده شي اوس د موسنوي حالاتو هم دا سیکړی وي چې زنه غواړم حالاتو باندې خبره وکم ټول ته سرګند دغه قصه.
کوم کسان چې د کتاب اخیستلو لپاره درغلی وو؟ ډېر ځوانانو که د نورو عمرونو خلک هم وو پکې.
په دوی کې مشران هم راغلي وو، حتی د پوهنتونونو استادان راغلي ول، ننګرهار نام راغلي ول، ځینې استادان د ولایتونو نام راغلي ول، ځوانان ډېر ول پکې، ځینو ملګریو خپل ماشومان هم راوستلي ول چې هم کتاب سره بلد سي، هم غوي ته د غوي د خوخي کتابونه راني سي، عوامله کتابخانو سره بلد کاندي. میرمن ډیره زیات کیمرا غلي به محدود درې سالور نه زیات نه راغلي او ځوانان ډیر راغلي ول.
سهار صاحب دغه سي پروګرامونه کېږي، فکر کوي دغه به د ځوانانو ته وجټ کور کې چې برته کتاب ته را پام کړی.
فکر کوم تر ټولو خلاره هم دغه ده چې هم یو خو انګیزه ورکړل شي، بل دغه سي پروګرامونه ورته جوړ شي. په ځینو پروګرامونو کې سرکار هم کولای شي چې غوی ځوانانو ته ځینې کتابونه ویډیا ورکړي، البته داسې کتابونه چې هغه د لوستلو وړ وي او د یو چا ژوند بڼه بدلولای شي، یو خانګي زور کولای شي. نو دا پروګرامونه اتمن ډیر ښه رول لري د کتاب لوستنې د فرهنګ په عملو کې، د سمره ټکنای شوی دی بیرته عملو کې دا غټ رول لرلای شي.
ورسته پښتنه دا کوم سهار صاحب دا چې خپل ډیر وخت له کتابونو سره پات شوی، د کتابونو ترڅنګ د ژوند کړی، ځوانان ته د خبره څه ده چې دوی له دې کتابونو سره څه ډول یو دوستي او یو انډیوالي او پالي چې هغه دوستي او انډیوالي د دوی په درد وخوري؟
زه خو ډیر کله ملګرو ته مشوره خبره کوم چې لکه څنګه د انسان نور بدن چې ورزش ته اړتیا لري، دغه سي مغزه هم ورزش ته اړتیا لري، او د مغزو ورزش چې دی هغه کتاب لوستل دي. په کتابونو کې موږ او تاسو هغه څه موندلی شو چې کېدای شي په نورو ځایونو کې ونه شو موندلی، ځکه ډیری کتابونه داسې دي چې موږ په کوم ستونزو سره مخ کیږو په کتاب کې لوستلې لارې چارې موږ له هغه ستونزو نه هم راوباسي، یا حل لارې راښیي، یا لږ تر لږه موږ ته ډاډ راکولی شي. نو یوازینۍ لار په دې اوسنیو حالاتو کې چې ځینې ځوانان هم له داسې ستونزو سره مخ دي چې د راوتلو لارې چارې بل چیرې نشي موندلی، نو ښه لاره همدا ده چې کتابونه ولولي، او په کتابونو کې هغه خپل ذهني سکون یا مثلا دوی چې کوم ډیپریشن سره مخ دي د هغو حل لارې پکې عمومي، او ځانونه هم پرې مشغول کاندي او یو څه نوي هم ترې زده کاندي.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
ځوانان چاید لری کې دی شی و برخې سپما کړی، خدا سي ځوانان هم شته چې سپما نه کوي، وای د سبا پته نه لګي، هر څه چنن لاس ته درغلل مصرف کړه او لښوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو لړل یو دی چې سپما نه کوله، یو وخت داسې هم پرې راغی چې کاری له لاس ورکړ او ډیر وخت په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلوده وظیفه می و، خو خپل وخت هغه وخت سبب ما باید سپما کړی وای. هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا و دومره سپما و نه کړله. وروسته بیا ستونزه دار پیښه شوه چې ملګرو ته اړسو ما نورو دوستانو خپلوانو ته تر څو لږې مرسته وغواړم، چې دا ډیره سخته وه د دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختی کې.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډیر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپل شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیات وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا باندې ماشومانو هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که د موږ تاسو په یاد وي، د دخلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پس انداز تربیت دغه ماشوموال نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چه په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف عاجل ورته آماده کېږي، یعنی دا مسله د پس انداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو، او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کی. د خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یوه ګټه یې دا ده چې خپله سپما کول انسان د اصراف نه ساتي، یعنې که ته چیرته سپما کوې نو بیا اصراف نه شي کوی، او که چیرته اصراف کوې بیا سپما نه شي کوی. او بله دا ده چې کله مونږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې مونږ سپموو هغه مونږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنې کله چې مونږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کېږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه مونږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې مونږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات په حل ولې سو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم دی چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. کله هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصادی جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي، نو هر څه چې لاسته درغلل همدانه نه مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري. په دې معنی سره سي لنمحاله اوګمحاله او منځمحاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنی په دې معنی سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم که دغه کار ونه چلید زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم. دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي. زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي. یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالی استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالی استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي. او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسودی، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له هغې بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده، یو ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي. مثلا ته میرمن دې، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټېږي، لویېږي. نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او د دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ، داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي. په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
ګلون اوریدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.
سمره بی مینی، سمره ګرانا زندگی تیرو، ستانا بغیر خوګه جانا نا زندگی تیرو. سمرا پی مینی، سمرا گرانا زندگی تیرو، ستانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو.
سد ورکړو چې د ځان په غم دې پوه نه کړو د زمکه غم د اسمان په غم دې پوه نه کړو اوس دې لري د مکان زندگی تیرو ستان بغیر خوګه جانا زندگی تیرو